د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري نن د ګل ورځ کال 2019 د جولای یو کم دیر شمانی ته ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جولای 18 نه ته ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساعت سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل هر کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته جمعیت علماء اسلام فی گند لخوا تیر ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د ملین مارچ په نامه یو لوی احتجاجي مظاهره کې د گند مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړي او د ډکه ور کړي چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد به مظاهره شروع کوي
غونډه د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن صاحب وویل چې اوسنۍ حکومت و خلکو ته د روزګار په ورکولو د امنیت خوندي ساتلو او د حکومت ناکامه سوی د حکومت پر بېلابېلو پالیسیانو باندې هم سختې نیوکې وکړي
د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر ماښام په کابل کې د امرالله صالح په دفتر شوي ډلهیز برید پای ته رسېدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي
چارواکو ویلي چې د برید کوونکو شمیر څلور تنه وو او د دغه برید کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ څو ساعته جګړه هم شوې ده
د ایران حکومتي چارواکي عباس عرقچی د اتوار په ورځ ویلي دي چې امریکا لخوا په ایران لګول شوو اقتصادي بندیزونو اغېز کمولو په لړ کې اروپایي هیوادونو مرستې ونه کړې نو ایران چې د اټومي وسلو کمولو کومه ژمنه کړې ده په هغې عمل به رو رو کم کړي
د اتوار په ورځ په ویانا کې د برتانیا فرانس روس چین او اروپایي یونین د ایران سفارتکارانو سره خبرې کړې د ایران او چین چارواکو د دې غونډې د ختمېدو وروسته ویلي چې ګټورې خبرې ترسره شوي
او اوس وخت کې د خبرونو تفصیل ته تیر ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډرې لخوا یو لوی احتجاجي غونډه یې ملین مارچ شوې دغه احتجاجي غونډې ته د سیاسي ډلې د ځایي مشرانو ترڅنګ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم وینا کړې او د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې سخت نیوکې کړې مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت تکونه کړي چې د انتخاباتو وړاندې دولت سره کړې ژمنې یې نه دي پوره کړي او د عمران خان نه یې غوښتنه کړې چې حکومت دې پرېږدي ګنې دوی به یې پر ضد احتجاجونه پیلوي فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ویلي چې هغه د پاکستان د پوز خلاف نه دی خو د پوز د پالیسیانو پر ضد دی نوموړي د ډکه ورکړې چې کچرې د اګست میاشتې اخیره پورې عمران خان خپل استعفا ورنه کړه نو د نومبر د میاشت نو د اکتوبر د میاشتې نه به دوی د عمران خان حکومت پر ضد مظاهرې پیلوي د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر ماښام په کابل کې د امرالله صالح په دفتر شوي ډلهیز برید پای ته رسېدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي پر روان صدارتی انتخاباتو کې د صدر اشرف غنی مرستیال کاندید امرالله صالح په دغه برید کې بچ شوې چارواکو وویل چې د برید کوونکو شمیر څلور تنه وو او څو ساعته جګړه وکړه دغه برید تیر مازدیګر د زرغون بهیر په دفتر ترسره شوې خو د دغې بهیر مشر او پر روان صدارتی انتخاباتو کې د صدر اشرف غنی نائب کاندید امرالله صالح په دغه برید کې بچ شوې د افغانستان د کورونو چارو وزارت مویند نصرت رحیمی تیر ورځ ویلي وو چې افغانستان ځانګړو ځواکونو د برید وروسته یو بریدګر وژلې او دوه نور برید کوونکي سره د امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده د ایران یو حکومتي چارواکي عباس عرقچی د اتوار پر ورځ ویلي چې د امریکا لخوا په ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونو اغېز کمولو په لړ کې اروپایي هیوادونو مرستې ونه کړې نو ایران چې د اټومي وسلو کمولو کومه معاهده په 2015 کال کې کړې وه په هغې عمل کول به پر ورو پرېږدي دا خبرې ایران په ویانا کې د برتانیې فرانس جرمني او چین سفیرانو سره غونډې په وخت کړی دی د نایجیریا چارواکو ویل دي چې د توار پرز د هواد په شمال شرقي برخه کې د بوکو حرام تنلارو د وی جنازې می په مراسمو برید کې شاوخوا 15 پټه تنوجلی او لس نور پکې جوبل کړي چارواکو تر مخه د برید دوه نه وړاندې د ځای خلکو لخوا د ځای خلکو د لاسو د بوکو حرام یو لس تنلارو وجنې بدل په خاطر تر سره کړی شوی په نایجیریا کې په تیرو لسو کالو کې د بوکو حرام توندلارو د لاسو 1500 نه سیوا خلک وژل شوي او په میلیونونو نور په کډې کولو مجبور شوي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د هغه د استخباراتو قومي مشر ډین کوټس د وایټ هاوس سره د پالیسۍ په سر اختلافونو له امله خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیو نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنی خبری خبرونه نیخ پنیغا دوام لري. د بلوچستان سرخار کوئټه کې تیر روز جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا یو ملین مارچ په نامه لوی احتجاجي مظاهره کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړي او دړکه ورکړي چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد مظاهرې شروع کوي. په دې باندې تفصیلي حال زموږ همکار شبزاده په بلوچستان کې د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی نه پوښتلې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لوري څخه د کوټې شهر په زرغون سړک باندې دغه د تحفظ ناموس رسالت تر عنوان یا شعار لاندې میلیون مارچ وسو. یاد دی وی چې دغه میلیون مارچ په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام د ګوند لوري څخه د تحفظ ناموس رسالت په نامه د احتجاجونو یا د میلیون مارچ د شروع کولو څو کومه سلسله ده. د هغې 15 مارچ یا 15 احتجاجي غونډه وه چې په کوټه کې ترسره شوه او دا د دې احتجاجونو د لړۍ اخیری میلیون مارچ او دې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشرانو او د بلوچستان د نورو ضلعو او د پاکستان د بیلابیلو ایالتونو مشرانو ترڅنګ د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن راغلی او هغوی خپلې ویناګانې وکړې. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فعالین هم په ګڼ شمېر حاضر وو او په دغه احتجاج کې شرکت درلود. غونډه ته د وینا په مهال د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب وویل چې اوسنۍ حکومت چې د تحریک پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د دې مشر د پاکستان ولسمشر یا وزیر اعظم عمران خان باندې سخت نیوکې وکړي او ویل چې اوسنۍ حکومت و خلکو ته د روزګار په ورکولو ورسره ورسره د امنیت خوندي ساتلو او داسې نور تیار څه چې په هغه کې حکومت ناکامه شوی. له دې علاوه مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت پر بیلابیلو پالیسیانو باندې سخت نیوکې وکړي. دغه په وینا چې عمران خان امریکا تکنلې کومه دوره یې کړې هغه ناکامه بدلې. له هغه سره د مولانا فضل الرحمن په وینا چې د عمران خان دغه حکومت د علماي کرامو د مدرسو او د مذهبي ژوندونو د مخنیوي قانون لري او له هغه سره په عین کې د شي ترمیمونه راولي چې هغه د اسلام مخالف ترمیمونه دي او دغه په وینا چې د ځینو خلکو یا د يهودو د خوشحالۍ لپاره عمران خان او دغه ګوند د پلان لري خو هوج په دې کې بدوی کامیاب نه شي او د دې اجازه د جمعیت علما اسلام ګوند نور کوي. دغه سره سره مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر فوج باندې هم نیوکه وکړي او ویل چې د دې ګوند یا مولانا فضل الرحمن د پاکستان د فوج خلاف نه دی خو د دې فوج چې کومه تګلاره یا پالیسي ده د هغې مخالف دی. دغه په وینا چې په تیرو څومره کې چې په وزیرستان او په بلوچستان کې کم د پاکستان د فوج سرتیری وزیر شوی دی پر هغه باندې د خاشمی ظاهر کړه او ویل چې د ځوانانو په وژلو او د هغوی په مرګ باندې دی خفه دي ځکه دوی د دغو پالیسیانو خلاف دي. لغه سره سره د ډیر مهم اعلان وکړ او ویل چې دغه حکومت یعنی د عمران خان له حکومت څخه او عمران خان غوښتنه وکړه چې د اگست د میاشتې تر ختمیدنګ لمخه دی د استعفا ورکړي. ولی چې تیر کال د 2013 په جولای میاشت کې چې کم تور ټاکنې تر سره شوې د مولانا فضل الرحمن په وینا چې هغه کې درغلای شوی دی او دا دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه دغه حکومت چې استعفا ورکړي که اعتراضات تر ختمیدنګ لمخه استعفا ورنکړه د مولانا فضل الرحمن په وینا چې دا به دوی د اسلام آباد لوري ته مخه کوي او په اکتوبر کې به د حکومت خلاف د آزادۍ په نامه د مارچ کمیلین مارچ دی هغه په اسلام آباد کې کوي او د دې حکومت د لنګولو باقاعده منظمه تحریک شروع کوي.
حفیظ اللہ شرائی سے پاکستان کے خو زائی میڈیا حکومت مخالف احتجاجنا یا جلسے نہ خائی خدا غلطہ چکم اداری دی یا مطبوعاتی اداری دی یا د مطبوعاتی ادارے اداروں خلق دی د تیرہ روز دغا غنڈا یا دغا میل مارچ کے اندازن سمرا خلق کو گنا سمرا وا
هم دا چې دا لکه تاسو وویل تر کومه ځای پورې چې د جنت العلماء اسلام فجر الرحمن د ګوند خپل دعوا ده هغه وایي چې د دوی په دې غونډه کې په نکاح او خلکو خو چې کوم ځای خبري اعلان دي یا شنوډ کړي یا پردا چې غونډه باندې تبصری کوي دا هغه په وینا چې د دې څخه نیولې بیا ته څلوېښتو زرو پورې او یا څه تر دې بالا په دغه غونډه کې د جنت العلماء اسلام فعالینو شرکت درلود او هغه په دغه احتجاجي غونډه کې وو او دا د بلوچستان په تاریخ کې لږه غونډه څخه یو احتجاجي غونډه بلل کیږي.
حفیظ الله ستوري شرانی سب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنی خبری پرونا د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا دوام لري او اس وخت شوی سیمه ایز نړی والو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوم کې دی مختار خلیل.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د حکومت د یو کال پوره کېدو په موقع د الجزیرا ټلویزیون چینل په ویب پاڼه د پاکستان د جلاوطن نامتو صحافي طه صدیقی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د عمران خان د حکومت یو کال د زور ظلم او خپل لوزونه د پشاکې دو کال طه صدیقی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د عمران خان د دوري حکومت په لومړي کال کې د خپل انتخابي مهمونو کې د کړو ډیرو لوزونه په مکمله توګه پشا شوه دي او په دې یو کال کې پاکستان په ډیرو مدونو کې د وړاندې خوځېدو په ځای نور شاپرستو خوېدلې دي. په دې مدونو کې د معیشت او د بشري حقوقو د بنهالي د ذکر وړ مدونه دي. رپورٹ لکھی عمران خان چې د کوم عام انتخابونو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی ډیر خلک دا پاکستان د دریو او یو کالو په تاریخ کې د ټولو نه ګندترین انتخابات بدی. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او بین الاقوامي مبصران الزام لګئی چې د عمران خان په ووټونو کې کامیابی د پاکستان د فوز په انتخابي نتیجو کې د زبردستۍ کولو له سببه ممکن شوی ده. په انتخابی مهمونو کې د عمران خان ناروا نوې پاکستان خود یو کال د حکومت کولو باوجود د نوې پاکستان وجود په دوربین کې هم نخکاری بلکې اپوټه پاکستان د خپل تیر وخت بد حالت ته نور زیات واپس شوه دی ځکه چې په ملک کې سیاسي محکمتیا نشته او خلک د خپل بنیادی حقوقو نه محروم کړی شوی دی. رپورت زیاتی چې د خپل ډیرو لوزونو نه د ورستو کېدو په حق کې عمران خان دا دلیل وړاندې کوي چې کم مشر د قام په خیر کې خپل لوزونو نه ورستو کیږي هغه په صحیح مانو کې مشر یا لیډر اړوینا. خو د عمران خان د خپل لوزونو نه په ورستو کېدو هم پاکستان ته څه فائده نه در رسیدلې. د عمران خان د ټولو نه لویه غلطي یا ناکامي د ملک مرسپن معیشت ته د ملک روپے په یو کال کې تقریبا 20% لاندې راغورځېدلې ده. دې حالاتو عمران خان دومره وار خطا کو چې په کابینه کې لوی لاند باندو کو او خپل هغه وزیر خزانه لری کو چې دبا د ډیرو کلونو راسي د پاکستان د رنزور معیشت د پاره د مسیحا په نوم یادولو. د انتخابی امیدوار په حیثیت عمران خان د قرضونو د نه اخیستو پاخلو زونه کړی وو خو په یو کال کې د 1400 ارب ډالرو د قرض په اخیستوي د تیرو ټولو وختونو ریکارډ مات کړی دی. د ملک د اقتصادي ترقۍ شرح 3.3% تر پریوتی ده. هر کله چې د حکومت د تجارت او مالی خساره ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده. عمران خان ته خه معلومه ده چې مسله ټوله د آمدن د نه راغونډېدو ده ځکه چې د ملک شتمنه طبقه ټیکسونه نه ورکوي. دې طبقې ټیکسونو نه د ځان بچ ساتلو دپاره ښه پاخه بندوبستونه کړي دي او غریبه طبقه بلواسطه ټیکس نظام کې ګیره ساتلې ده. دې سره غربت نور زیات شوی دی. طه صدیقی خپل تجزیاتی رپورٹ کی لکھی چې د ملک اقتصادی بدحالی سره سره عمران خان د ملک سیاسی حالات هم ډیر خوړین او سنگین کړی دی. په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې به عمران خان په تکرار سره ویل چې پاکستان د راشي سیاستدانانو د لاسا ترقی نشي کولای، ځکه چې دوی د ملک دولت په دواړو لاسو لوټلې او د بهر ملکونو په بینکونو کې خوندي کړی دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د ځینې سیاستدانان رئیسار کړي دي، خو د بسیار سختۍ کولو باوجود دوی نه تر اوسه پورې یو کنجکه هم نه ده رایستې. حکومت او فوج اوس د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو دپاره نورې حربې شروع کړي دي. د مثال په توګه د میانواز شریف نږدې ملګری او د حکومت مضبوط نقاد رانا ثناءالله د چرسو او پوډرو په تور کې نیولی شوی دی. په دې ګرد پنجاب کې خلکو سخت تاو کړی دی او په زرګونو خلک دا وخت د میانواز شریف د لور د مریم نواز شریف په مشرۍ کې د حکومت خلاف راپورته شوی دی. مریم نواز شریف په ګرد پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو تر څنګ یو زبردست تحریک ته لاس اچولی دی او خلکو ته بلنه ورکړې ده چې څوک په یو آزاد جمهوري او د انصاف کېدو والے پاکستان کې جن کول غواړي دوی دی بهر ته روزي او د دې مټې دی مضبوطی کی. خو د مریم نواز شریف په کوټه کې تیرو ورځو کې د شوي عظیم الشان جلسې په ټلویزیونونو د خودلو لپاره ټلویزیون چینلونو ته اجازه ورنکړی شو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر ماښام په کابل کې د امرالله صالح په دفتر شوې ډلهییز برید پای ته رسیدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي. تفصیلي حال شیب ساده نورو.
د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په کابل کې تیر ورځ ډلهییز برید پای ته رسیدلې او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. دغه برید تیر مازیګر د زرغون بهیر په دفتر پیل شو، خو د دغه بهیر مشر امر الله صالح د دغه برید نابد شوه. چارواکو ویلي چې د برید کوونکو شمیر څلور تنه او د دغه برید کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ څو ساعته جګړه هم شوه ده. د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی چې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې امر الله صالح خپل نائب ټاکلې ده، په یو ټویټ کې لیکلي زما ورور د افغان خاورې رښتونه بچي او زما د انتخاباتي ټیم لومړی نائب کاندید امر الله صالح د هیواد د دښمنانو د یو ترکیبي برید څخه ژوندی وتلی دی. موږ تسلی ومونده او د خدای شکر چې برید ناکامه شو. دغه برید د کابل په وخت تیر مازیګر د امر الله صالح په دفتر شوی او اول یو لویه چاودنه شوی وه او بیا وسلوالو بریدګرو په دغه دفتر یرغل کړی و. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ورځ ویلي چې ځانګړو ځواکونو په لومړۍ جګړه کې یو بریدګر وژلی او دوه نور برید کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په جګړه دي. د افغانستان صحیح چارواکو سرکاري رسنیو ته تیر ماسخوتن په برید کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د پنځه شو د نورو جوبلېدو پخلی کړی و. ویل شوی چې په دوه وجل شو کې یو خزه هم ده. د برید د پیل نو وروسته پر رسنیو داسې خبرونه خپاره شوی چې ګنې امر الله صالح جوبل شوی دی، خو وروسته د هغه نږدې ملګرو تازه عکسونه په سوشل میډیا خپاره کړل چې ښایي هغه جوړ دی خو په مټ یې د وینو داغ کاری. هم تیره ورځ د افغانستان د اوسنی صدر اشرف غنی او د نوموړي سره په حکومت کې شریک چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د صدارتي انتخاباتو لپاره د دوه میاشتو کمپاین پیل کړی. د عبدالله عبدالله په شمول د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین په نوموړي تور لګی چې د صدارتي کمپاین لپاره حکومتي وسایل استعمالي. یو شمیر صدارتي امیدوارانو په انتخابي عمل باندې بې اعتمادي هم څرګند کړې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ژمنه کړې ده چې صدارتي ټاکنې به شفافې او خوندي وي، که څه هم د هیواد نیمه برخه باندې طالبان یا خو کنټرول لري او یا پکې جنگ روان دی. د ستمبر په میاشت کې کېدونکي انتخابات د امریکا او اتحادي هیوادونو لخوا په کال 2001 کې په افغانستان د برید او د طالبانو حکومت ختمولو راسې په څلورم ځل کېدونکي صدارتي انتخابات دي. صدر اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر ورځ ځان ځان لا انتخابی جلسو ته ویناوی کړي چې پکې دواړه مشرانو ژمنې کړي دي چې هیواد به د ثبات او اقتصادي ترقۍ په لاره روان وي. خو دواړه مشران په دې وجه د سختو نیوکو لاندې دي چې په حکومتي مسلو کې د خپلو سیاسي اختلافاتو له کبله د ائتلافي حکومت لاندې خپلې کړې وعدې سرته نه دي رسولي. اشرف غنی تیر ورځ په خپل وینا کې ویلي چې هغه به په هیواد کې د جګړو او وینو تویدو ودرولو لپاره د طالبانو سره د امن کوششونه مخ په وړاندې بوزي کچرې هغه د نورو 15 کالو لپاره بیا صدر وټاکل شي. صدر غنی ویلي چې سوله ډیره نږدې ده او د طالبانو سره به خبرې شروع شي او دا چې دغه خبرې اترې به سنجیده او د قانون په چوکاټ کې وي. خو طالبانو د اشرف غنی او د هغه انتظامی سره د سولې په خبرو کې د برخې اخیستونه انکار کړي او د نوموړي حکومت غیر قانونه ګرځي. د افغانستان انتخاباتو په اړه غیر یقیني وزد امریکای او طالبانو ترمنځ د 300 کالو راسې روان جنگ ختمولو او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره لار برابرولو په سر د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لکبله رامنځته شوې. افغانستان کې انتخابی کمپاین په داسې وخت شروع شوې چې یوه ورځ وړاندې افغان حکومت اعلان کړو چې د طالبانو سره به په راتلونکو دوه هفتو کې نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. او طالبانو د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي چې د اشرف غنی انتظامیه په مقصدونو یې پوښتنې راپورته کړي. ځینې ناقدینو ویلي چې د تیرې ورځې افغان حکومتي اعلان مقصد د امریکې په مشرۍ کې د سولې عمل ته زیان رسول وو. د امریکې سره د سولې خبرې کوونکو د طالبانو ډلې ویان سویل شاین وایس اف امریکا سره په خبرو کې په دې خبره زور راوړی چې کچرې د واشنگټن سره د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو په سر یو تړون ته ورسي نو هله به دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي په کم کې چې به افغان حکومت د یو نماینده په حیث کینی نه چې د یو حکومت په حیث. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو 13 میاشت ویلو چې واشنگټن تم لري چې د ستمبر اولنۍ نیټې پورې به د طالبانو سره د افغانستان جنگ په سر یو تړون ته ورسي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دیوان ان ساته سرنۍ خبری خپرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. موږ سره اوسې سو شبو کې به بشرینه پروګرام پیل شي. وګما جالوان او اشفاق مومند د پروګرام قربان دي. ورزو یو بل رپورټ اخته د ایران حکومتي چارواکي د اتوار پر ورځ ویلي کده امریکا لخوا په ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونو اغیز کمولو په لړ کې اروپایي هیوادونو مرستې ونه کړې نو ایران چې د اټومي وسلو کمولو کومه ژمنه کړې په هغه عمل به رورو کم کړي. تفصیلي رپورټ کلسم کاکړ نورو.
د اتوار په ورځ په ویانا کې د برتانیا، فرانس، روس، چین او اروپایي یونین د ایران سفارتکارانو سره خبرې کړې. د ایران او چین چارواکو د دې غونډې د ختمېدو وروسته ویلي چې ګټورې خبرې ترسره شوې. د ایران خارجه وزارت چارواکي سید عباس خبریالانو ته ویلي چې د خبرو ماحول مثبت او ګټورې خبرې ترسره شوې وي. خو وايي داسې نسم ویلي چې موږ هر څه د خبرو د لارې اواره کړل او زیاته کړه چې ټول ګډونوال د دې معاهده د محفوظولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې خبرو کې د چین برخه اخیستونکي فو کانګ وایي که څه هم د غونډې په مهال ځینې ستونزمن حالات رامنځته سو خو بیا زیاته کړه چې په مجموعي توګه د غونډې ماحول ښه او دوستانه و. دا خبرو لړۍ په داسې مهال کې پیل شوې ده چې 1300 اونۍ راهیسې په منځني ختیځ کې د تیل سمندري جازونو په سر حالات کړکېچن شوی او ایران او امریکا دواړه د یو بل ډرون یا بې پایلټ الوتکې د ورشتلو یا د ګزارولو دابې هم کوي او د دې ترڅنګ برتانیا او ایران ته یو بل د تیلو سمندري ټینکر د قبضه کولو دعوی هم کړی دی. برتانیا د ایران هغه د تیلو ټینکر په جبراتر کې نیولې چې لندن باور دی د دې ټینکر شام ته تیل وړل او نړیوال قانون خلاف ورزی کړي او د ایران پاسران انقلاب ځواکونو په دې په جواب کې ویلي چې د تیلو ټینکر د برتانیې بیرغ ور باندې جوړوند وو دوی په ابنای امروز کې قبضه کړي. برتانیې په یورپ شخ کړي چې خپل سمندري ځواک مشن دی جوړ کړي چې ابنای امروز تلاري باندې د تیرېدونکو ټینکرو امنیت یقیني کړي. خو ایران د شنبې ایتوار په ورځ ویلي دغه ډول مشن به سخت غبرګون ورته وایي. په ورته وخت کې ایران د میاشت یورانیم د تولید زیاتولو هم اعلان کړی، کوم چې د کال 2015 تړون کې ټاکل سمې میاد څخه به زیات وي. ایران د کال 2015 تړون کې شامل اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړه ده چې دوی د صدر ترامپ لخوا د دې تړون څخه د امریکا د وستلو وروسته په ایران د لګول سوي بندیزونو لپاره کوټلې ګامونه نه دي اخیستي. صدر ترامپ امریکا د نړیوال کال 2015 معاهدې څخه وباسله چې ایران د دې معاهدې تر مخه اټمي وسلو جوړولو څخه ډډه نه کوي. د ایران چارواکي ښاغلی عباس ویلي چې لکه موږ مخکې وویل، موږ به تر هغه د کال 2015 د معاهدې تړون تر مخه کړو ژمنو کې کمی راوستلو ته دوام ورکوو، تر څو چې اروپایي هیوادونو کال 2015 معاهدې تر مخه د ایران تحفظات نه وي محفوظه کړي. ایران او چین ډیپلوماټانو ویلي چې د دې خبرو پر مخ وړاندې بوتو لپاره به په لویه کچه د خارجه وزیرانو غونډه زر تر زره ترسره کړي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. اوس باندې کو یو خوندور رپورټ د کومراټ کټورا ډنډ یا جیل چې د سیلګرې په لحاظ یو ډیر ښایسته ځای دی، ډیر سیلګران ورته دي. د ډیوا خبریال مدثر شاه په دې اړه یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته باندې کو.
د ډیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، دا وخت مونږ د پورته دیر د کومراټ سیمې په یو علاقه کې موجود یو. تاسو زما شاته وینئ دا کټورا ډنډ دی، یا دلته کې ځایي خلک ورته کټورا جیل وایي. دلته کې سیلګریم راغلي دي، ځایي خلک هم را سره موجود دي. د دې ډنډ په حواله باندې به تاسو باندې نن سیل کوو او د دې معلومات به درکوو چې دا څومره اوچت دی، د دې ته راتلل څنګه وي. ستاسو نوم دی جی؟ تاسو د دې ځای اوسید؟
جنت ګل جی.
جنت ګل صاحب
جی،
ګل صاحب که دا راته وویل چې دا ډنډ چې کم دی، دا به د دې اوچتوالی به څومره وي؟
د دې اوچتوالی دا تقریبا 13000 فوټ بلند دی، اوچت دی.
او دلته کې سیلګری آیا ډیر راځي، لګ راځي، کم خلک راځي؟
دلته سیلګری خلک چې ډیر راځي، اسلام آباد نه راځي، لاهور نه راځي، ډیر خلک راځي. تقریبا 3 کال شي دی ډیر خلک روان شي دی، اوس خلک ډیر راځي دلته سیلګری راځي.
او د دې جیل د سې د علاقې را په ویل شي چې دا په سمره لوی، مطلب
د دې په مونږ بل روز ګرځیدلو غیر چا پیر دې زنه مونږ چکر لګول په منډ باندې دی علاقې خلک مونږ یو 2 غنټو 2 میټو زمونږ لګیدل د ډیر زیته مونږ واپس راغلی ودلته
پیاده
2 غنټې او 2 میټ کې مونږ واپس دې زته راغلی.
او تا په چې کم دینو آیا دا ټول د دې واورنه راضی کنه دې کې دنه چینی
دنه چینی دې ای سیف دلته یو چینه دې غړ یو چینه دې واورنه دا خلک لګو واورنه دا او بوت زیات نه کیږي. ټیک شو، دلته چینه دې غړ یو چینه دې دا بلان نه وځي، خچینه دې سپیشل چینه دې یخ دې.
صحیح. قدرمنو کتونکو، دلته کې را سره یو سیلګر موجود دی، راځي چې د سره خبرې وکړو چې د دې ځای ته څنګه را ورسېدو، د دې ځای نه څنګه خوندونه خپلې که ډومبیا ځان را پیژنو. تاسو نوم دی چې کوم ځای نه راغلی؟
زما سردار حیات نوم دی، د پېښېنه وکیل یم او د کوز دیر تیمرګری د سیمې نه راغلی یم.
خچې دا راته وایي چې تاسو دې ډنډ ته را رسېدی، کټورا ډنډ ته څنګه څنګه رالی؟ آیا دې ته زمونږ اوریدونکو ته مویل چې دې ته یو بندر راځي نو څنګه راځي؟ آیا راتګ ورته آسان دی، ګران دی؟
یره جی، راتګ خو ته آسان دی، ایڈونچر دی، داسې آسان هم نه دی. دا د تل نه مونږ رالو په خپل گاڑی کې د جبې پورې، جبې نه بیا دلته جی موډیفای گاڑی ملاویږي لوکل د ټکۍ باندې پورې، ټکۍ باندې نه مونږ بیا جاز باندې ته په 3 غنټې کې پیدل لا ورسېدو. هغه ځای کې مونږ سټے وکړه، لکه ډایرک راتلل مشکل دی. سحر دا غزه نه جیمنګ په اسونو باندې سوار شو او د سزه پورې په اسونو رالو، بیا تقریبا یو نیمه غنټه موږ پیدل لا ورسېدو. دلته جدا خو ډیر بهترین ځای دی او ډیر زبردست ځای دی، لار لګه مشکل ده خو نه داسې مشکل هم نه ده. دا کوم علاقه چې دا کوم ډن چې دی نو جدا په خوب کې سړی لیدې شي نه شلی دی.
صحیح صحیح. قدرمنو کتونکو، لکه تاسو څنګه چې د دې سیلګری دا خبرې واورېدې، حقیقت دا دی چې دا د کتو ځای د په خیبر پښتونخوا کې خو نور هم د سیلګری تاسو ځایونه به لیدلې وي چې څومره ښکلي ښکلي په مختلفو علاقو کې ډنډونه دي، چینې بهیږي، خدا ڈنڈ کتو قابل زکد چدل تک خیو دار چی خلق ڈیر کم راضی دے لارے در سختائی پوجا خوب نور وسل کر سر چمگا خبر اکڑے نو گئی وئی کد دے زائے پتا د لک سہولیات برابر کلے شو زگا چی دلان دو سیمو کی ہم نہ ٹیلی فون کار کئی اس قسم ٹیلی فون کار ہم نہ کئی سڑک ہم نشتے بیا دغه شان د صحت سہولیات هم نشته نو ته اکثر سیلګریم دا خبرې کوي کدل ته کې حکومت سلیکټ ډیر سہولیات ورکړ نو د دې ځای سیلګری ته به هم ودا ملاو شي د ملک او د خیبر پختونخوا سیلګری به هم وبد عمومي او د دې ځای چې کم ځایي خلک دي دغه اقتصاد ته ګټه ورسي د همکار هاشم علي سره متاثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پورته دیر کومراټ.